شپږ بجې شوې. دا سدي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. په دې نیم ساعته خپرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. په تخنیکي چارو کې طاهر شمشاد راسره مرستندوی دی. سلامونه. تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون وشي او په همدې ورځ د ناټو عمومي منشي او د امریکا د متحده ایالتونو دفاع وزیر کابل ته لاړ شي. خو مخکې تر دې چې نور مطلب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له فرشته جلال زید څخه اورو.
د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره به د مرکچي پلاوی په جوړښت کې د ګوندونو استازي نه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د توافق لاستیک په افغانستان کې د سولې لپاره یو مثبت پرمختګ بللی دی. او د ایران د پارلمان څلور غړي په کورونا ویروس اخته شوي دي. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د مرکچي پلاوی په جوړښت کې به د ګوندونو استازي نه وي. د ولسمشر اشرف غني ویان صدیق صدیقي ویلي چې د دې پلاوی د جوړېدو په اړه له ګوندونو سره مشوره شوې خو د هغوی استازي به یې غړیتوب ونه لري. په کابل کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو ویلي چې که دوهې ته په مرکچي پلاوی کې دوی استازي ونه اوسي، دوی به دا بهیر ونه مني. په افغانستان کې تر سل زیات سیاسي ګوندونه رسمي فعالیت لري. کله چې تیر وار څه باندې 200 کسیز پلاوی له کابل دوهې ته د تګ لپاره تیار شوی و، د افغانستان حکومت یې تر جدي انتقاد لاندې کړ. طالبانو د کابل پلاوی ته د تمسخر په ژبه دوران عمر کړی و او جمهور رئیس محمد اشرف غني تر هغه وروسته مکرر د افغانستان له خلکو سره ژمنه کړې چې بیا به دوهې ته ورا نه برابروي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپرو د ناټو تړون عمومي منشي یان ستولتنبرګ سبا کابل تر سیږي. هغوی په کابل کې د افغانستان له حکومت د نړیوالې ټولنې د ملاتړ څرګندولو لپاره یو ګډ بیان خپور کړی. د افغانستان د جمهور رئیس بیان نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به سبا غرمه په ارګ کې په یو ځانګړي پروګرام کې ګډون کوي، خو صدیقي د نور جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن په بروکسل کې خبریالانو ته د افغانستان په اړه څرګندونې وکړې او ویل چې بین الافغاني خبرې د افغانستان د مسلې سولې حل پیدا کولای شي او بس.
We are closer to a peace agreement than ever before.
دا وای مشتر هر بل وخت په افغانستان کې د سولې موافقه ته نږدې یو. ناتو به خپل هڅې جاري وساتي چې د مذاکرو لاري سولې حل پیدا شي. موږ ګورو چې په ورستۍ یو میاشت کې په افغانستان کې تشدد ډیر کم شوی او موږ ډیر نږدې سوي چې امریکا او طالبان به د سولې موافقه وکړي. ستولتنبرګ وویل چې د افغانستان خلک سوله غواړي او ناتو له افغانستان سره ولاړه ده. د پاکستان د بارنوی چار وزیر شاه محمود قریشی د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د توافق لاسلیک په افغانستان کې د سولې لپاره یو مثبت ګام بللی. امریکا او طالبان سبا د سولې موافقه لاسلیک کوي. شاه محمود قریشی نن پر فیسبوک په دې اړه یو ویډیوي پیغام خپور کړی دی او ویلی دی:
Tomorrow is a big day for Afghanistan and for Afghans.
د وی سبا د افغانستان او افغانان لپاره ولو ورځ د لدی سره افغانستان د سولې او روغې پر دور حرکت پیل کړی او بین الافغاني خبرو ته بلاره خلاص سي. شاه محمود قریشی هم د سولې د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د ګډون لپاره دوه هیته تللی دی. د ایران د پارلمان څلور غړي په کورونا ویروس اخته شوی دی. په ایران کې د کورونا ویروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. د ایران د پارلمان یو غړي محمد علي وکیلی نن پر ټویټر لیکلی چې د استازو مجلس له څلورو د استازو د مجلس څلور غړي په کورونا ویروس باندې اخته پیژندل شوی دی. په ایران کې ډیر خلک کورونا ویروس وهلي دي. حتی د شوزو او کورنیو چار لپاره د جمهور رئیس مرستیاله معصومه ابتکار هم کورونا ویروس وهلي ده. په ایران کې پورستیو څلور وشتو ساتونکو کې په کورونا ویروس دمړو شمیر څلور ډیر شو تلول شوی دی. په ایران کې د کورونا ویروس 318 یا مثبت پیښې ثبت شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون چارواکو خبرداري ورکړی چې چین او روسیا هڅې زیاتوي چې پر مختللې فضایي ټکنالوژي جوړ کړي. په دې ډول د امریکا متحده ایالاتو متحدان په فضا کې له اوسني برلاسي موقعیت وباسي. د امریکا د دفاع وزارت د پالیسی په برخه کې د مرستیال پر چوکۍ ناست جیمز اندرسن د امریکا د کانګرس د استازو مجلس یو پلاوی ته پرون وویل چې روسیا او چین د پرمختللې ټکنالوژۍ پر رامنځته کولو کار کوي چې داسې فضایی راکټ جوړ کړي چې په فضا کې د امریکا د ګټو هر ټکی چې هغه مهال چې فضایی ګواښونه کم ول او رامنځته شوي وو په نقشه کړي او ویولي. په بیلاروس کې د کورونا وایروس لومړی مثبته پیښه ثبت شوه. د بیلاروس حکومت پرون ویل چې په کورونا وایروس اخته سړی یو ایرانی محصل دی او تیر اونۍ له ایرانه ورغلی و. په لیتوینیا کې یوه ښځه په کورونا وایروس اخته پیژندل شوې ده چې د چارواکو په وینا په وروستیو کې ایټالیا ته په سفر تللې وه. په ایټالیا کې د اروپا د نورو هیوادونو په پرتله ډیر خلک د کورونا وایروس له امله مړه شوي دي. په ایټالیا کې د کورونا له امله د مړو شمېر ولس دی او ویل کېږي چې په کورونا وایروس د اخته وګړو شمېر په 350 اوښتی دی. او د ترکیې حکومت وویل چې 3 عسکر یې د سوریې د حکومتي ځواکونو په بمبارۍ کې په ادلیب کې وژل شوي دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردغان وویل چې د حملې ځواب به ورکړي. اردغان وویل چې د سوریې د حکومت پر پوځي اهدافو به ځمکنۍ او هوایي حملې جاري وي. د سوریې پر پوله د ترکیې د هاتای ولایت والی رحمی دوغان نن وویل چې 2 عسکر د سوریې د حکومتي ځواکونو په هوایي حمله کې زخمیان شوي او د دوی ولایت ته د درملنې لپاره ورور شوی دی.
دا سجرډو ما شمنې خبری مجله اوري. تمه د امریکا دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي کابل تراشي د دې چارواکو د سفر د هدف په اړه به وړاندې واوري. بلور ته قطر ته د افغان حکومت پلاوی تللی. داسې اوازې وي چې دا هیئت به د زندانیانو د تبادلې پر مسأله له طالبانو سره بحث وکړي. خو د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي وایي
د بندیانو مسله به په راتلونکي یو مذاکراتي اجنډا وي چې بیا د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ ورباندې بحث کیږي.
همدا د زندانیانو موضوع می د پانتون له استاد ابراهیمی سره شریکه کړي.
که چیرې مخکې له دغه بین الافغاني مذاکراتو نه د بندیانو تبادله راشي، زه فکر کوم چې دا به ډېر تاثیر بیا ونه لري بین الافغاني مذاکراتو کې.
خوستیانو نن په یوه غونډه کې د دایمي اوربند غوښتنه وکړه.
په خوستي ځوانانو غږ کوم چې د سولې او دایمي اوربند لپاره په هر سیمه او کورنۍ کې غږ وچت کړي.
دا به هم واوري چې د داعش پولیسونو کسان په کونړ کې تسلیم شوي او والی وایي چې تر سلو ډیر نور دې ته چمتو شوي چې وسلې پر مځکه کېږدي.
دغه 2 کې به انشاءالله تاسو خبر شئ چې 100 نفر نور هم را روان دي.
د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر سبا کابل ته راځي او له افغان حکومت سره یو ګډه اعلامیه لاسلیک کوي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی د دې مطلب په څرګندولو سره همدارنګ قطر ته د تللي افغان پلاوی په تړه وویل چې دا پلاوی به له طالبانو سره تماسونه ټینګ کړي. نوموړي هغه اوازې رد کړي چې دغه پلاوی به د شپږ زره بندیانو د تبادلې مسله وڅېړي. ناجیه صافی له کابل له نور تفصیل سره.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی سبا شنبه په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي، د ناتو سرمنشي یانس ټولټنبرګ او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر سبا کابل ته راځي او له افغان ولسمشر سره یو ګډه اعلامیه لاسلیک کوي. د دغې ګډې اعلامیې د لاسلیک کولو مراسم به سبا له غرمې مخکې په ارګ کې ترسره شي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي د جمعې په ورځ رسنیو ته وویل د دې اعلامیې د لاسلیک کولو هدف دا دی څو نړیواله ټولنه خې چې له افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکوي. نوموړي هم درنګ هغه واضح رد کړی چې ګنې د افغان حکومت له لوري قطر ته تللی پلاوی به د طالبانو او حکومت د شپږ زرو بندیانو د خوشي کېدو په تړاو خبرې وکړي. ارګمانې وایي قطر ته د تللي پلاوی اساسي دنده له طالبانو سره د اړیکو ټینګول دي او په وینا یې د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره به بېله مذاکراتي اجنډا جوړیږي.
د طالبانو د بندیانو په هکله باندې خو هغه کېدای شي چې په مذاکراتو کې به یوه مهمه مسله واوسي او د طالبانو لخوا هغه مطرح شي. یعنی د سبا چې کوم موافقتنامه امضا کیږي د هغه نه مخکې نه بندیان م نه خوشي کیږي. د بندیانو مسله به په راتلونکي یو مذاکراتي اجنډا وي چې بیا د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ ورباندې بحث کیږي.
ویل کیږي چې د دې پلاوی په ترکیب کې د عدلي وزارت مرستیاله زکیه عدلي، د سولې په چارو کې د دولت وزارت مرستیال عبدالخالق بلاکرزی، د حج او اوقاف وزارت مرستیال امین الدین مظفری او همداراز د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا استازي او د محبسونو د تنظیم د چارو مسول شامل دي. له بلې خوا د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې طالبانو دوه هیته د دې پلاوی د ورتلو غوښتنه نه ده کړې. خغلی شاهین وایي پلاوی موږ نه دی راغوښتی، خو کېدای شي چې امریکایي لوري راغوښتي وي. زمنګ ته موافقه چوکاټ معلوم دی او هغه دا چې لومړی به دا موافقه لاسلیک کیږي او وروسته د اعتماد جوړونې پړاو پیلېږي چې په دې ترس کې به زموږ 15,000 بندیان او د کابل ادارې 1,000 بندیان خوشي شي او له هغه وروسته بین الافغاني خبرې پیلېږي او له ټولو افغان اړخونو سره به خبرې کیږي. تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه سبا شنبه په دوحه کې لاسلیک شي. د راپورونو له مخې په قطر کې په دې مناسبت په جوړ شویو مراسمو کې به د شاوخوا 150 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي ګډون وکړي، خو د افغان حکومت ځای به په دې مراسمو کې تشوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې جمعې په ورځ د دې موافقې د لاسلیک نیټه اعلان کړه او همداراز د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د امریکا او طالبانو د موافقې خبرې ورکړ چې د دې اونۍ شپږ ورځې له کومې مهمې پیښې پرته تیرې شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده.
د ناجی صاحبی په راپور کې مو واوریدل چې تمه ده سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون د لاسلیک پر مهال د شاوخوا 150 هیوادو استازي ګډون وکړي. قطر ته ورځو، له دوحې څخه زموږ همکار احمد تکل په ټلیفون را سره دی. تکل صاحب، د دې غونډې په اړه ستاسو تازه معلومات څه دي؟ بلې تکل صاحب، زما شغاوري فکر کوم له دوه سر مو ټلیفوني رابطه نه ده ټینګه شوې، څه ستونزه لرو له تخنیکی اړخه. لکه څنګه چې مو واوریدل، تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمن د سولې تړون لاسلیک شي او په دې ترس کې سبا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي مشر ستولتنبرګ کابل ته ځي. بیا هم هڅه کوو چې له قطر سره رابطه ټینګه کړو، خو دې پیښو ته په کتو افغانان سولې ته ډیر نږدې شوي دي که نه دي؟ دا پوښتنه مې د پانتون له استاد سیف الرحمن ابراهیمي څخه وکړه.
د سولې پروسه کې هغه شی چې لازم و هغه تر سره شوي تر یو حده، ولې مهمه دا ده چې هغه د اعتماد فضا چې د افغانانو ترمنځ باید رامنځته شي او سولې ته د رسېدو لاره لنډه کړي، دغه د اعتماد فضا لا تر اوسه تر ډېره حده نه رامنځته شوې.
داسې راپورونه خپره شوي دي چې ممکن طالبان له افغان حکومت سره بندیان تبادله کړي. که چېرته دغه یو اقدام وشي، دغه اعتماد به رامنځته نه شي؟
زه فکر کوم که چېرته بندیان تبادله شي، دغه مسله که د سولې د بین الافغاني مذاکرات په ترڅ کې مطرح شي چې هلته یو څه یې شي دوی توافق سره وکړي، که چېرته مخکې له دغه د بین الافغاني مذاکراتو نه د بندیانو تبادله راشي، زه فکر کوم چې دا به ډېر تاثیر بیا ونه لري د بین الافغاني مذاکراتو کې، ځکه هلته به بیا داسې شی نه وي چې دوی سره په توافق وکړي او هغه توافقاتو په اساس سولې ته ورسېږي.
ابراهیمي صاحب، نو د اعتماد د فضا د رامنځته کېدو لپاره څه په کار دي؟ افغان نورې څه وکړي او طالبان څه؟
مهمه مسله خو دا ده چې امریکایانو له طالبانو سره هغه توافقات چې کوي، دلته باید افغان دولت د حکومي شخصیت په حیث باید وپېژندل شي چې په آینده توافقاتو کې چې په ناروی کې ترسره شي یا هلته دولت په حیث دون وکړي، نه د یو سیاسي لوري په حیث، ځکه دلته اوس هم په داخل د افغانستان کې اختلافات ډېر دي. حتی داسې ویل کېږي چې زلمي خلیلزاد له ثبات او هم پالل ټیم نه هم داسې غوښتي چې تاسو خپل نمایندګان معرفي کړئ، نو که داسې یو واحد ادرس موجود نه وي نو فکر نه کوم چې بین الافغاني مذاکرات به نتیجې ته ورسیږي.
ابراهیمي صاحب، تاسو د هیئت په برخه کې اندېښنه لرئ؟ که چېرته له طالبانو سره د سولې خبرې کیږي، نو خو داسې هم نه ده چې د یوه هیئت د خبرو په ترڅ کې به دا موضوع هواري شي او حل کیږي. له امریکایانو سره چې د طالبانو په خبرو کې ډېر زیات ټکي هم نه وو، یو کال وخت یې ونیو. د افغانانو ترمنځ خو ممکن ډېر زیات موارد وي چې په هغوی باندې بحثونه وشي، نو کېدای شي چې ورو ورو هیئت په یوه هیئت تبدیل شي او د نهایي هیئت له خاطره بیا ځانګړی هیئت له طالبانو سره موافقې ته ورسي.
خو دلته مهمه مسله د افغانستان د دولت شتون ده، او دغه شل کاله کومې لاسته راوړنې چې موږ په افغانستان کې لرو دا باید حفظ شي. زه فکر کوم چې طالبان تر ډېره په دې باندې تاکید کوي چې له امریکایانو سره داسې توافق وکړي چې امریکایان باید له دې منطقې نه ووځي، وروسته له هغې نه چې هر فشار وغواړي، ځکه دوی اوربند هم نه ده کړی، اوربند هم نه کوي، د یو افزار پایست شاید د افغان دولت په ضد استفاده وشي. نو دلته په داخل کې هم هغه متعارض غوښتنې دي د سولې په پروسه کې، دلته بعضې ډلې دي چې شخصي غوښتنې لري، دغې دا مسله د لږ زره پیچلې کړې ده کچیر دایان دا طالبانو قبول کی د افغان دولت سره باید دغه بین افغانی مذاکرات مختل شي نو دا نتیجه ورکړي. کچیر امریکایان دغه فشار په طالبانو را نه وړي نو د طالبانو زه فکر نه کوم چې دوی به افغان دولت ته د یو دولت په حیث باندې یو نقش ورکړي او د یو سیاسي لوري په حیث شاید دوی ورسره خبرې وکړي، ول د یو دولت په حیث دوی دا نه قبلوي. او بله مهمه مسله دا ده چې دولت داسې غواړي لکه د اسلامي چې کومه سوله وه چې طالبان داسې باید مدغم شي، ولې طالبان دا نه غواړي. طالبان وایي چې نه، موږ به دلته موقته اداره رامنځته کوو، د موقته ادارې نه وروسته به په نظام او په ساختار او په تحلیل د اساسي قانون باندې خبرې کوو.
د پانتون له استاد شغل ابراهيم څخه په مننه له قطر سره مو ټلیفوني رابطه اوس سم شوې ده. احمد تکل په دوحه کې دی. تکل صاحب، د سبانی غونډې په اړه تازه معلومات څه دي؟
سلامونه تاسو او اوریدونکو ته. شبر صاحب په قطر کې په پام کې ده چې یو تاریخي موافقه به لاسلیک کیږي د سبا د کپ په لسمه نیټه ده. څومره کسانو سره چې ما خبرې کړې دي د دوی ټولو تحلیل دا دی چې دا به یوه تاریخي موافقه وي، ځکه د افغانستان په 40 کلنه جګړه کې دا لومړی ځل دی چې د جګړې ښکیل اړخونه په خپله خوښه او په پوره رضایت سره د جګړې ختمولو ته چمتووالی ښیي. خو ټول په دې نظر دي چې یو باید د موافقې لاسلیک ته سترګې په لاره پاتې شو چې معلومه شي چې دا موافقه څومره په عمل کې لاسلیکیږي او په عمل کې پلی کیږي. او په تیره دا تر ټولو مهمه ده چې دا موافقه به لاسلیک وروسته څومره په افغانستان کې د سولې د راوستو باعث شي. دوهې ته د ټولو ښکېلو اړخونو استازي دا رسیدلی دي او همداراز میلمانه دلته راغلي دي د مختلفو ډلو د مدني ټولنو استازي، له بیلابیلو هیوادونو نه، له امریکا نه، له اروپا نه او له افغانستان هم یو پلاوی را رسېدلی دی. که څه هم طالبانو له دې پلاوي سره دا خبره رد کړې ده چې ګنې دا پلاوی د دوی په بلنه دوهې ته را رسېدلی، مګر داسې ښکاري چې د پردې تر شا یو څه موافقه شوې ده او احتمالا د دوی خبرې به له افغان پلاوي سره د امریکایي چارواکو په وساطت د بندیانو د تبادلې په اړه وي. وګورو چې سبا موافقه څه وخت په 2 بجو لاسلیک کیږي. د ازادي راډیو په خبرونو کې به زه شیبر صاحب له تاسو سره اوسم.
ډیره مننه تکل صاحب. و مو اوریدل چې د احمد تکل په وینا مو واورېدل چې افغان پلاوی هم په قطر کې احتمالا له طالبانو سره ممکن په خبرو کې شکیل شي او خبري ورسره وکړي. په سبانه خبرونه کې ازادي راډیو د دغه موافقه په اړه ځانګړي خبرونه لري.
د شنبه په ورځ امریکا او طالبان موافقه لاسلیک کوي. د دې لوی تحول په اړه شیبه په شیبه له ازادي راډیو تازه معلومات، تحلیلونه او راپورونه واوري.
نن د خوست لسکونو قومي مشرانو، دیني عالمانو، مدني فعالانو او ځوانانو د وی غونډې له لارې د دایمي اورمند او سولې غوښتنه وکړه. دوی وویل افغانان تر دې زیات د وژنو، ویرونو او ورانیو زغم نه لري او د ټولو غوښتنه دا ده چې د تاوتریخوالي کمول دي په اوربند او اوربند په دایمي سولې بدل شي. ټاکل شوی ده چې سبا د شنبه په ورځ د شاوخوا دیر شو هیوادونو د استازو په حضور کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي. نجیب الله خیر له خوست له نور تفصیل سره.
د خوست لسګونو اوسیدونکو د تاوتریخوالي د اونۍ په ورستۍ ورځ د وی غونډې لارې د جګړې لخکېلو خوا وغوښتل چې د اورکام پر ځای د دایمي اوربند او سولې وکړي. د غونډې ویناوالو ویل د دې جګړې په درد او کړاو هغه څوک پوهیږي چې د خپلې کورنۍ غړی پکې د لاس ورکوي او یا د جګړې د نورو زیانونو پیټۍ ورغړی کیږي. مدني فعال رفیق غروال غونډې ته په خبرو کې لخکېلو خواو د جګړې او ویرونو د بندولو غوښتنه وکړه.
جنگ تر دې بس دی، دغه قربانی تر دې بس ده چې دلته یو ځوان دی ویر لمنځنه کوم او بیا وایم چې دی سولې هغه مسولین چې دی ځانونه ذمہوار جوړ کړی دی بیا ورته زارای کوم چې دغه سولې را پریک دی.
قومي مشر سمن خان ول افغانان تر دې زیات د جګړې د ځانی او مالی زیانونو زغم نه لري، نو په ټولو قشرونو او د جګړې پر خکېلو خواوغه کوي چې په بندولو کې خپل امکانات په کار واچوي.
زه په ټولو قومونو باندې غږ کوم، د خوست په علما کرامو باندې حق کوم، د خوست په مشرانو باندې حق کوم، او په ځوانانو باندې حق کوم چې نوره د دې جګړې ته که نړیوال وي که سیاستوال وي که داخلي وي او که خارجي وي دفاعي ټکی کېږدي.
ځوان مدري فعال فیض الله پټان بیا له ځوانانو وغوښتل چې په هر کلي او بانډه کې د سولې غږ اوچت کړي.
زه د ټول هیواد په ځوانانو بلخصوص په خوستیو ځوانانو غږ کوم چې د سولې او دایمي اوربند لپاره په هره سیمه او کورنۍ کې غږ اوچت کړی. د جنگ په ټول اړخونو باندې غږ کوو چې د اوربند او دایمي سولې لپاره همدنن اقدام وکړي.
یاد غونډې ته یو شمېر حکومتي مسؤلین هم وربلل شوي ول. په دیني چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر مولوي محمد سردار زدرانو ویل
دا ورکم دا باید په دایمي اوربند بدل شي. د ټول افغانانو دا غوښتنه ده چې نور اوربند غواړو، په دواړو اړخونو باندې غږ کوو چې نور موږ اوربند غواړو او دایمي اوربند غواړو. موږ با عزت سوله غواړو، داسې سوله چې هم د طالب ځان کې ور محفوظ وي، هم زما د دولتي عسکر سرباز جان او مال عزت محفوظ وي.
ستاسو له پیغامونو
د زابل ولایت نوی نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه سرباز خبره کوم. پیغام پرېږدم د خشونت د کمولو په خاطر. مننه یې مسؤول تاسو کوو چې زموږ پیغامونه خپره یې، او مننه دا له وسلوالو څخه کوو او نظامي ځواکو څخه د رئیس جمهور امر یې منلی ده. د ټولو افغانانو په مخونو کې خوشحالي ښکاري. د غلیو لارو مسافر خوشحاله دي. د خدای د اوږد ژوند اواز یې په زړه کې ورسره شي. نن ما خپله سترګو حیدرې ته د ملګري قبر ته ولاړم. د شهید مور مې ولیده. یا بچان
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د سولې په اړه د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې په ورستیو کې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنلولو. په کونړ کې د داعش پولیسکونو کسان تسلیم شوي او چارواکي تمه لري چې په لنډو ورځو کې به د دې ډلې ګڼ نور وسلوال وسلې پر مځکه کیږدي. له اسداباده رول انوري راپور لري.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دی وګل کې 93 تنه داعش پورې تړلي وسلوال حکومت سره یوځای شول. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د داعش خلاف هوایي او ځمکني عملیات د دې سبب شوي چې د یادې ډلې وسلوال نور له مقاومت لاس واخلي او افغان حکومت سره یوځای شي.
مصالح کسان چې په دې کې دوه کمانډانان دي، درې سر ګروپ دي چې وسله یې 2000 راکټ ده او نور کلاشنکوب دي، درې پایې مخابره دي. ډېر کس بل جو پاره رسیدلې ده. په څوکۍ ولسوالۍ کې هم امنیتي دفاعي ځواکونه او کشمیر ارګانونو یې غوښره په کار بوخت دي.
د والی په خبره چې یو شمیر نور او داعش پوری تړلو وسلوالو هم حکومتي دارو سره اړیکې نیولې او په نږدې ورځو کې به هغوی هم له جنگ لاس واخلي.
همداسې پراتلون کې دغه دوه ورځې کې به ان شاء الله تاسو خبر شئ چې اوسلو شل نفر نور هم را روان دي او دوی به ان شاء الله د خپل نظام سره د خپل ولس سره د خپل خلکو سره یو ځای کیږي. نور به د دې وطن په آبادۍ کې د دې وطن په سوکالۍ کې او د دې وطن کې د امن د تامین لپاره دوی ژمن دي.
دوه تنه وسلوال چې حکومت سره یو ځای شوي وایي
خپل نوم مې دغه دی محمد یار خان دی مشکل په ځان باندې سره پوه شو چې په جنګ کونه ده بس ملا کې پلی را دا چوړی دی ما په تا درته او تا په مار ارته یاره دا جنگ د بل چا دی نو زمونږ خو نه دی یاره مونږ خو دا ورته وایو چې راخوش دا زمونږ حکومت دی او راشه دلته و.
ثاقب نوم دی زه د خلافت سره مرګر نورو ملګرو ته مې دا پیغام دی چې بس کوز دې شي خپل ملک دی خپل ولایت دی خپل وطن دی چې دا نور روان نشي بس راخوش یو.
دغه نه دیرش وسلوال په داسې حال کې حکومت ته تسلیمیږي چې په روان المریس کال کې په کونړ او ننګرهار کې اسلامي دولت یا داعش ډلې پورې تړلی په زرګونو کسان چې ښځې او ماشومان هم ورسره وو افغان حکومت ته راغلي. هغه ماشومان او میرمنې چې د کوزي پښتونخوا اوسیدونکي وي د افغان ولسمشر په ځانګړي حکم خپلو کورنیو او قومي مشرانو ته په جلال آباد کې وسپارل شوي او هغوی ځانونو سره پېښور ته ورسولي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په زرګونو ترکی پوځیان سوریې ته تللي. د سوریې په ادلب کې د لسګونو ترکی سرتیرو تر وژلو او ټپي کېدو وروسته ترکیې دمشق ته خبرداری ورکړی. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
ترکیه وای د سوریه پر حکومتي ځواکونه ورسته له حقې انتقامي بریدونه کړی چې په ادلب کې په هوایي بریدونو کې لشتل شه درې دیش ترک سرتیری وغښل شول. ناټو د دې کار لکوله د مشق او مسکو غندلی او دای په سیمه کې له توپیر پرته ړنده بمباری بللیده. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ارتباطاتو مسؤول فخرالدین التون د پنجشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل د سوریه د رژیم پیژندل شوي هدفونه لمځکی او هوا تر بریدونو لاندې راغلي او دا به دوام وکړي. التون همداراز ویلي پر نړیوالې ټولنې شخ کوي چې د سوریې حکومت د بشریت په وړاندې له جنایتونو راوګرځوي. د ترکیې د انادولو خبري آژانس ویلي د دې هیواد بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوش اوغلو له دې بریدونو وروسته د ناټو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره د ټلیفون له لارې خبرې کړې دي. د ناټو یو ویاند ویلي چې په دې ټلیفوني خبرو کې ستولتنبرګ دا په ادلب ولایت کې د سوریې د رژیم او روسیې لخوا بې توپیره یا ړنده هوایي بمباري بللې او ترې غوښتنه یې کړې چې سمدستي دې دا عملیات ودروي، نړیوال قانون ته دې درناوی وکوي او د سوله ییز حل لارې لپاره دې بیرته د ملګرو ملتونو له هڅو سره یو ځای شي. د ناټو د ویندوی په وینا ستولتنبرګ په ټولو خواوو ژغ کړی چې د دې خطرناک وضعیت ترنګلتیا دې کم کړي او په سیمه کې دې لا د مخه ویروونکی بشري وضعیت نور نه خرابوي. روسیې نن جمعه وویل چې د سوریې ساحل ته دوه جنگي بیړۍ استوي چې په کروز توغندو به سنبالي وي. روسیې د غراز په ادلب کې د درې دیش ترک پوځیانو د وشل کېدو ملامتي د ترکیې د حکومت په غاړه واچوله. د ترکیې د هاتای ولایت والی وایي چې له پرونی پیښې سره چې درې دیش ترک پوځیان پکې وژل شول او دوه دیش نور شوبل شول، په روانه میاشت کې د سوریې په دې سیمه کې د ترک پوځیانو تلفات څلور پنځوس تنو ته ورسېدل. هاتای ولایت له سوریې سره پوله لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
نورالدین الازار منګل د پکتیا سمکنې ولسوالۍ کې له طالبانو غواړم چې خپل دریس د سولې لپاره نرم کړي. عبد العزيز غالب لمرجی ولسوالۍ پر سولې سمس کې لیکي چې خدای کول سولو په سولو کې به د سولې تړون لاسلیک شي. مریم سادات له میدان وردګ لیکي لټول افغانان غوړم چې سولې ته دواوی وکړي او د دې په وینا ساتونه تړون ته پاتې دي. خورشید د کونړ له دانګا مول سولې پر استولې سمس کې لیکلي د اور کمونې په خیر تیر شو موجه وجدیدل غوړو. سمی الله اهل میتندر د پکتیا سمکنیو لیکي د افغانانو د زړه هيله سولې ده. عبد الهادي حقمل لکندهار لیکلی دی خدای دی سول راولی. حافظ شجایی لیکی چه ز مجاهد یم او د اشکمش نه دای سمستر لیکم دی وای چه په تیرو شپږو ورځو کې د طالبانو او عسکرو ترمن کومه نشته نه ده شوی. دا خبری مجله هم دومره و په بلی خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب خیر راغلی.
تشکر از شما شهبر صاحب.